السلام علیکم تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او ریزه رضوان مرادم او دا یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د روسیو ناامنیو د غراز د هواد په مختلفو سیمو کې د خنړیو پیښو په اړه ریپورتونه او مطالب اوري. د غراز دا هم اوري چې د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي روسي پیښې ښیي چې د ملت وحدت د ملي وحدت حکومت د وطن او ولس په دفاع کې پاتې راغلی دی. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او ناامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته وربللې وو. د هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي دي. او نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې وروسته له خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړل شو چې دغلته یو مشکوک کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بشپړ خبرونه باورئ. د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او ناامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته ورغوښتي وو. د ولسی جرګې دې غونډې ته د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی حاضر شوي وو. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو پر دې امنیتي چارواکو انتقادونه وکړه او ترې وغوښتل څو ورته روښانه کړي چې ولې امنیتي او دفاعي ځواکونه د وروستیو سترو خونړیو بریدونو مخنیوي کې پاتې راغلي. غونډه وروسته د دفاع د وزیر په غوښتنه د یو لړ امنیتي او استخباراتي ملحوظاتو په خاطر او د ولسی جرګې د اکثریت غړو په تایید د رسنیو لڅار پټاو د تړلو دروازو تر شا شوه. اخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستي خونړي بریدونه غندلې دي. په کابل کې، همدارنګ په غور کې، پکتیا، په مرکز ګردیز، کندهار، په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د تیرو څلورو ورځو په ترڅ کې په بیلابیلو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه ټپیان شوي دي. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وی معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې لرې شوی دی. دې سرچینې په حواله ښاغلي وریماچ له خپلې دندې څخه د ناوړې استفادې او فساد په تور د ولسمشر لخوا له دندې لرې کړای شو. نوموړي له تېرو څو میاشتو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کوي. په دې اړه حکومتي چارواکو او د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د هلمند والي او بخیدا هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. حیات الله حیات نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یو نقطه کې د محل د افغان امنیتي ځواکونو له حملو څخه پټیدای نه شي.
زمونږ ټول قوتونه په اوسني حالات کې د دې ظرفیت لري چې د هلمند په هر نقطه کې موږ غواړو په دښمن پسې ورشو، هلته وځپو او له منځه یې ویشو. الحمدلله د دغه تحرک قابلیت موږ پیدا کړی ده.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د مصر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 250 پولیس وژل شوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې په دې حمله کې برید کوونکي هم وژل شوي، خو په دې بیان کې د وژل شوو ترهګرو شمیر نه دی یاد شوی. امنیتي سرچینې وایي چې پولیسو د حسام په نوم د ترهګرو ډلې د مشکوک کسانو د نیولو لټه کوله چې د وسلوالو پر کمین وربرابر شول. نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې وروسته خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړل شو چې دغلته یو کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټپي کولو هڅه هم وکړه. څو ساعته وروسته یو مشکوک کس د پولیسو لخوا ونیول شو. دا مهال جرمني چارواکي هڅه کوي چې معلومه کړي آیا همدا نننی بریدګر وو او کنه. پولیس ویلي مشکوک بریدګر څلوېښت کلن ښکاري ده او یوازې و. د پولیسو په وینا تر اوسه د بریدګر د انګېزې په اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې پر خلکو د چاقو ګزارونه وکړل. په سوریه کې د سوریه ډیموکراټو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د روکې خار په بشپړ توګه نیول یو تاریخي بریا بللې او ویلې دي ډېر زر به واک یوې ملکي ادارې ته وسپاري. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پایتخت بلل کېده. د سوریه شمالي خار رقه یو وخت داسې ځای و چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترې په ټوله نړۍ کې بریدونه پلانول. دا کوردانو په بشي د سوریه ډیموکراټو ځواکونو له داعش څخه د دې خار تر بشپړ نیونې درې ورځې وروسته خپل دا بریا د ټول بشریت بریا بللی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د رقیق خار په سلو کې اتیا برخه ویجاړه شوې او یا لاستوګنې وتلې. د سوریې ډیموکراټو ځواکونو ویلي دوی مخکې له دې چې د غلطا یوې ملکي شورا ته واک وسپاري، خار باید د داعش لخوا د ځای پر ځای شوو ماینونو څخه پاک کړي. او د عراق امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله. د التون کوپری سیمه د کرکوک خار او اربیل ترمنځ پرته ده. د کرکوک خار 15 ورځې مخکې عراقي ځواکونو نیولی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د التون کوپری په سیمه کې د جګړو رپورټونو ته پرون اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل، موږ د عراق له مرکزي حکومت غواړو چې د وضعیت د آرامۍ لپاره په هغه سیمو کې چې جنجال پرېشته د مرکزي حکومت د ځواکونو شمیر لږ کړي او د کردستان له حکومت سره په همغږۍ هڅه وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدی. او تازه خبر له مخې د کابل په لویدیځ کې 14 شوې ده. د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې 14 د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې شوې. تر اوسه پورې د دې 14 د څرنګوالي او په دې کې د مرګ ژوبلې په باب کره او دقیق معلومات نشته. د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو. د افغانستان حج اوقاف وزارت، سنی مذهبه او شیعه علماو او د عالمانو شورا په یو خلو په افغانستان کې ورستی بریدونه په خاص ډول په کابل او غور کې پر جماعتونو حمله د انسانیت او اسلام ضد اعمال وبلل. پروانه خبرونه کې اوري چې د چارو کارپوهان وي افغان دولت باید د امنیت د خوندیتوب لپاره پر امنیتي پوسټونو وړ کسان وګماري.
مسلکی خلق و لاقل دغه درو ارگانون تش امنیت ملی وزارت داخل و وزارت دفاع شده مسلکی خلق زی پا دوار سرسی که اوگو ماری.
په دې اړه هم رپورټ په همدې خپرونه کې خبریږي چې یو شمیر ملایان په کابل او ولایتونو کې په جماعتونو کې د حکومت ضد تبلیغات کوي. د نورو رپورټونو سربیره د ایران او دغه راس د عراق ترمنځ د کرکوک په مسأله کې د راپورته شوي جنجال په اړه رپورټ اوري. او د کابل د وروستیو پیښو او امنیتي وضعیت په اړه د خلکو نظرونه هم درسره شریکو.
د امنیت د وجه نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونه شي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
حقیقت څه دی او تاندې څانګې 19 پروګرامونه بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان حج اوقاف وزارت، دینی علما او د عالمانو شورا، د غراس د اهل تشیع مخکخو علماو په افغانستان کې وروستۍ تاوتریخوالی او د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه غندلی دي او وایي چې په هیڅ صورت کې دا ډول اعمال د اسلام سره برابر نه دي. زموږ همکار همدا شیبه حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس، د وروستیو بریدونو په باب د دینی علما او د حج اوقاف وزارت د عکس العمل جزئیات کا له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مراد صاحب سلام، تاسو ته اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د حج اوقاف وزارت نن مطبوعاتي ناسته لرله. په دغه ناسته کې د افغانستان د علماو شورا استازو، همداراز د شیعه علماو استازو، دوی هم ګډون درلود. د افغانستان د حج اوقاف سرپرست وزیر دایالحق عابد له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جماعتونو کې حمله په هیڅ وجه له اسلام سره اړخ نه لګوي او هغوی چې دغه کار کوي د ښاغلي عابد په خبره په هیڅ وجه هیڅ مذهب او دین ته دوی وفادار نه دي او ولس باید په دې باندې پوه شي چې دا د توطئې دي او په ټول علما په دې باندې متفق نظر لري چې انتحاري حمله او ځانوژنه دا په اسلام کې ناروا عمل دی او په دې رابطه باندې کامل وضاحت شته. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي عابد د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
بعد از وقوع حوادث وزارت داخله برای هر مسجد حداقل دو سرباز امنیتی را توظیف کردن و ده جلوگیری از یک عامل انتحاری واقعا مشکل است که ما با دو سرباز یک مسجد حفاظت کنیم. در قسمت حمله انتحاری یا عملیات انتحاری دید علمای امت اسلامی نه تنها افغانستان یک دید واحد دارند که یک عمل غیر اسلامی است.
مراد صاحب د حسینی او د مشر مولوی محمد مصباح هم په دغه ناسته کې خبرې وکړې. د ویل چې په هیڅ وجه د افغانستان په تاریخ کې دواړه شیعه او سنی دوی یو بل ته په کامل درناوي باندې ژوند کړی او که دښمنان دا هڅې کوي چې دغه دوه مذهبي فرقې په خپلو کې سره ښکېلې کړي او په شخړو یې واړوي نو په هیڅ وجه په دغه هدف کې د شوم هدف کې دوی نشي بریالی کېدی. او ولس ته هم ډاډ دا و چې ولس باید خپل یووالی او اتحاد وساتي او د بهرنیو او همداراز د شومو دسیسو په وړاندې چې په افغانستان کې پلی کیږي د دې په وړاندې د یو موټی وي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. دوستانو حدیث پر دې سو چې د کابل او د افغانستان د وروستیو ناامنیو په خاص ډول پر جماعتونو باندې د وسلوالو بریدونو په اړه د حج اوقاف وزارت عالمانو شورا او د افغانستان د سنی او اهل تشیع د علماو د نظر په اړه در سره معلومات شریکول. د افغانستان د امنیتی مسایلو په مسأله کې پاتې کیږو. د چارو کارپوهان وایي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره باید په افغان امنیتی ارګانونو کې وړ کسان وګمارل شي. زموږ همکار حدیث پردیس په همدې اړه د پوځي چارو له کارپو عبدالله هیواد سره خبرې کړې دي.
یو جان من نستاسته دا دوه اړخ لري، یو خو د افغانستان د دولت په اړوند باندې وایزت وایم او دوهم یعنی خارجی فکتورونه چې په دې موضوع کې شکل دي دغه په ارتباط باندې باید خبرې وکړم. د افغانستان دولت چې رښتیا وګوري غیر مسلکي خلک راولي او په نظام کې دوی په اردو په پولیسو په دې کې دوی ځای په ځای کوي او په لوړو چوکیو باندې کښېني. متاسفانه زموږ د دولت د لاسه څه دا شی وتلی دي او دوی هیڅ کنټرول د افغانستان په وضعیت باندې نه لري. د بلې خواته پاکستان چې دا اوس د امریکای او د ناتو د فشار لاندې دی او د دې څه بیل بیل خواهشونه کوي. دوی هم اړخ د دوی ستراتیژي دا و چې د پاکستانیانو شي د یو خواته کومر د سولې خبره کوو هلته یو نږدېوالی د پاکستان د غرب څخه پیدا کوو. د دې خواته بیا موږ تشدید ته زور ورکوو چې تشدید هم یو زور یو ابزار دی یو 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 تور ته وایو لکه اصلحه
و نیدی استفاده زنی که. بله هیواد سبتا سویل چه مخکم خبرو که اشاره وکره چه وضعیت د افغانستان د حکومت لکنترول و تلی پختر میده کول مشخصا چه استاسو په نظر حلاره چه که دیشی مناسب حلاره تا سوڑا نکوی؟
زما په نظر زما په آن باندی د افغانستان دولت اول خود دی دو سره دولت د وضعیت سر باندی روزی. دو هم مسئله داده چه مسلکی خلق لاقل دغه درو ارگانون تا چه امنیت ملی وزارت داخله وزارت دفاع شده مسلکی خلق دی په ورساتی که وګماري که څو دوی واقعي یو تحلیل د وضعیت جوړ کی او دا په اساس باندې دوی یو ستراتیژي جوړ کی د صلح لپاره د دغه ناخوال د مخنیوي لپاره د دغه حملات د مخنیوي لپاره دوی یو ستراتیژي جوړ کی تر څو هر ورځ په صلح او خلک شهیدان کیږي دغه مخنیوي.
څه فکر کوئ چې واقعا دولت ډیر کمزورې شوې او که وسلوال مخالفین پیوړی شوې دي چې په دغه شکل حملات تر سره کوي؟
دولت کمزوري شوې دي. د دوه ورځې د مخه د غلمین یو کلی دی د غور په ولایت کې د مرکز ته 14 کشل کیلومتر لیرې دی. شپږ کسه طالب، 300 کسه نظامی هم خپل شغل یې غلا ولای. مورال به کوم ماته په رهبریت کې دلته مورال نشته. دلته یو په اصطلاح باندې نظامی تربیت شده اغه زمرد نظام په لوړ سطح کې نه سفر هغه څلور سو کسه واسي څلور سو کسه د سر ازغلی کې پنځه کسه واسي پنځه کسه د جنګته طالبان یا مخالفین شدي اغه قوی سي نه دي. اغه طالب دی، اغه موټرسایکل دی، اغه څلور شاجور مرمۍ دی او اغه مل کلاشنکوف نشته د پوجا باندې.
د افغانستان د پوځ چارو کارپو او چې د ورستیو ناامنیو په اړه څرګندونه کولې له عبدالله هیواد سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې وه. ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن وایي وروستۍ پېښې ښیي چې د ملي وحدت حکومت د وطن او ولس په دفاع کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ مشر صدیق منصور انصاري د شمې پرس یو خبري غونډې ته ټینګار وکړ چې د روانه حالت څخه د وتلو لپاره باید افغان ملت د نفاق پر ځای د ملي وفاق مدني سیاسي جرګې له لارې راټول او د وینو د تویدو عملي لارې چارې د مخنیوي عملی لارې چارې ونیسي. د سره په کابل کې او بل برخه کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو مدني فعالانو شبکې پر حکومت غږ وکړ چې که د جګړې او سولې د مدیریت وړتیا نه لري د افغانستان خلکو ته د مراجعه وکړي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
وروسته یو پرله پسې امنیتي پیښو د عامو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان راپارولي او حکومت په مدیریتي کمزورۍ تورنوي. د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړیو د شنبې ورځې په خبري غونډو کې ټینګار وکړ چې ولس نور د ډله ییزو وژنو صبر نه لري او حکومت د دننداري او غندلو پر ځای عملي اقدامات وکړي. د مدني ټولنې د فدرېشن مشر صدیق منصور انصاري وایي مخکې له دې چې د وژنو دا لړۍ لا پراخه شي، افغان ولس سیاسي او ټولنیزو بنسټونو ته ښیي چې د زمو سیستماتیک میکانیزم لاره لاس پکار شي.
د ملي وحدت په نامه حکومت د افغان دښمن او بهرانيانو تر بشپړ مدیریت لاندې دی او د وطن او ولس په دفاع کې کاملا ناکام او لخپلو جنگي کلاګانو د ولس د وینو د بهان د رودونو نندارچی دی.
پر حکومت دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ پکتیا، غزنی، کندهار، کابل، غور او ځینې نور ولایتونه د خونړیو ځان وژونکو حملو او جګړو شاهدان وو. په دغو حملو کې د نظامیانو او ملکیانو په شمول شاوخوا 1500 کسان مړه او ژوبل شوي دي. یاد مدني بنسټونه وایي حکومت د دغو پراخ وژنو په بدل کې چې د امنیتي، دفاعي او استخباراتي سکتورونو کمزورتیا ښیي، د دغو بنسټونو د مشرانو ترڅنګ د اغېزمنو ولایتونو چارواکي له دندو لرې او محکمو ته ورمعرفي کړي. د سمون بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه بیا وایي د ملي وحدت حکومت د روانو حالاتو د کابو کولو وړتیا نه لري او باید ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا د غوندېښنو انتقادونو ته په ځواب کې وایي چې د دوه تیرو کلونو په پرتله افغان حکومت په ښه موقف کې قرار لري او د جګړې په ډګر کې د دولت وسلوال مخالفینو ته ماتې ورکړې ده. د جمهوري ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل حکومت د حملو د مخنیوي تدابیر لري. دی وایي موږ د یوه تحمیلي جنگ پر وړاندې ولاړ یو. په هیواد کې شل تروریستي ډلې جنګیږي. په ځینو سیمو کې سل په سلو کې نورمال وضعیت نه لرو، ولې دښمن د هیڅ ځای د نیولو توان نه لري. دوی یوازې ځینې جماعتونه او ځایونه په نښه کوي چې په هغې اړه حکومت لازم تدابیر لري. خو د مدني فعالانو انتقاد دا دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څنګه نشي کولی د دغو شلو جنګیدونکو ډلو مخنیوی وکړي. جمهوري ریاست وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه او بېلابېلې ډلې په جګړه کې خپلې ګټې لټوي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ د ولس او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو لپاره قرباني ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي د کابل او ځینو ولایتونو په جماعتونو کې د مخالفانو په ګټه تبلیغ کیږي. د دې جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت پر وړاندې د جهاد اعلان، انفجار او انتحار ته مشروعیت ورکول د دې تبلیغ یوه برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقاف وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس وایي هغه علما چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ګټه تبلیغ کوي امنیتي بنسټونو ته بامعرفي شي. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو غړی وایي ځینې دیني عالمان د جماعتونو له لارې د وسلوالو مخالفینو په ګټه او د دولت پر ضد تبلیغ کوي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو جماعتونو کې دیني عالمان خلک د حکومت پر وړاندې جهاد ته هڅوي او همداراز خلکو ته وایي چې د امنیتي ځواکونو جنازې دې ونه کړي. د نوموړي په خبره دغه دیني عالمان همداراز د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکوي. دی وایي په ځینو جماعتونو کې د لمانځه پر مهال دا ډول بحثونه مطرح کیږي چې د نظام په مقابل کې جهاد روا دی، او یا دا چې د امنیتي ځواکونو هغه کسان چې په نظام کې کار کوي جنازې روانې دي، او په ورته وخت کې د دې تبلیغ هم کیږي چې اوس جهاد پر ټولو فرض دی. خغلی صدیقی همداراز وایي چې دا ډول کسان د دینی عالمانو له نوم څخه ناسمه استفاده کوي او د ګاونډیو هیوادونو پروژې عملي کوي. د دینی عالمانو پر تبلیغ انتقادونه له دې وړاندې هم شوي دي. ځینې انتقادونه بیا دا دي چې دا ډول تبلیغ تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال مخالفین پرې حاکمیت لري. له دې وړاندې داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په ځینو جماعتونو کې د مدرسې طالبانو ته د افراطیت او تروریستي مسایلو په اړه روزنه ورکول کیږي. په همدې حال کې یوه حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخلي سل شي آزادی رډو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په جدي توګه جماعتونه څاري او هغه دینی عالمان چې د حکومت ضد تبلیغ وکړي وبنیول شي. د دغه باوري سرچینې په خبره لدې وړاندې یو شمېر دینی عالمان هم د حکومت پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس فضل کریم سراجی بیا د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې په جماعتونو کې د حکومت پر ضد د دینی عالمانو د تبلیغ موضوع ردوي. نوموړی وایي که دا ډول تبلیغ وشي نو عاملین به ونیول شي.
ما اصلا نظارتی که ما داریم اگر کسی و این شکل که شما میگن
دی وی هغه څارنه چې مونږ د دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې پر جماعتون لرو په هغه شکل نه ده چې تاسو یې پاړه وای. داسې امامان نشته چې وسلوال مخالفین د تقویت کړي. له داسې مواردو سره کم مخ شو لومړی به د جماعت امام له دندې ګوښه او بیا به امنیتي بنسټونو ته مری نه عالمان وای. د دولت د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته جواز ورکول مشروع کار نه دی. د کابل دی و جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن د شنبې پر ورځ ازادي رډو ته ویل دینی عالمان باید د نظام په ګټه او د وسلوال مخالفینو په ضد تبلیغ وکړي. خدای ټینګار کوي چې د حکومت په ځینو کړنو انتقاد د دینی عالمانو حق دی. د خغلی فروتن په وینا د فحشاوي داری فساد ترویج هغه ځینې مسایل دي چې دینی عالمان پر وخت نا وخت انتقادونه لري او حکومت باید دا ټکی په پام کې وساتي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. هلمند کې لاریون کون کې د هلمند په ولایت کې یو شمېر لاریون کون کو د سرور مې ورسره لپاره هم خپل اعتراض ته دوام ورکړ. لاریون کون کې وایي تر هغه چې د ولایت مرستیال او استنف سرنوال له دندې لرې شوی نه وي لاریون به دوام ولري. د لاریون کون کو مشر حفیظ الله خان وایي هلمند ته د پوه او د استعداد خاوندان مسؤلان وټاکل سي. د ولایت مرستیال او سرنوال وایي دوی به قانون تطبیق کړي او د چا تر تاثیر لاندې به رانه شي. په دې اړه لسیمې زموږ همکار رپورټ لري.
د برښنا په سیمېټي خړ پایا پورې شین لاوډ سپیکر او تر څنګ د مخابراتو د ریاست مخته تر ژړي خیمې لاندې لسګونه کسان ناستې نارې وهي او دولت ته مقام د مرستیال او استناف سرنوال د لرې کولو غوښتنه کوي. د ناستو سپینجرو قومي مشرانو او مدني فعالینو په استازیتوب سالم محمد صدیقي او حکمت الله ځیرک خبرې وکړې. دوی وویل د حکومت جواب ته منتظر دي خو که چیرې یې غږ ونه اورېدل سي په ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي.
نو چاته مزایمت جوړ کړی دی بلکې د خپلې قانوني غوښتنې لپاره د خپلې شرعي غوښتنې لپاره په مدني ډول باندې د تکشینس تیارم.
سرګونه کسان وروسته تر هغه د لشکرګاه ښار سړکونو او کوڅو ته د لاریون په ډول راوتل چې دولت د مقام مرستیال سردار محمد همدرد او استناب سرنوال محمد صادق فرایی باندې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د سپکاوي تور پورې سو. په لشکرګاه کې د احتجاج په ډول خیمه کې ناست قومي مشران وایي د مرکزي حکومت نه غواړي چې د بې تجربو کسانو په ځای ورزیده او په کار پوه کسان راولېږي. قومي مشر امیر حفیظ الله خان وویل که دولت مرستیال او استناف سرنوال لرې نه سي خیمه نه ټولوي.
د مدني ټولې پالو او ورور دی اولاد د اوس والیس د دې پر کور کې د سر غاړو سرول هم د چین نه اهل او جاهل دی. د دې پر کور کې د سر غاړو دا د تبدیلی جنا دا د بل نه مو کول ریږي دلته په خپل کور کې د کښینه د چ په کور کې په اورو کې نو سره دا خیمه باندې نه وځه.
دولت د مقام رستیال سردار محمد همدرد په د سپکاوی لګول سوی تورونه ردوي. هغه وای تر خیمه لاندې ناست موترزین غاصبین دي او دوی به غیر قانوني غشتنی و نه منی.
زما هیله دا ده چې دوی دی ملي منافع د قوم د فار نه خرابې دوی دی خپل ناواری موخې د دغسې دغه د فار نور موږ په هلمند کې زورواکانو ته وخت نه ورکو نور وخت تغیر کړی دی او موږ به اصلاحات راولو او د دې مسایلو کې د هیچا پروا نه لرو او دغسې بیندي او د دوی سره به کار نه چاره کېږي.
د ولایت د مقام د مرستیال استناف څارنوال او قومي مشرانو ترمنځ دغه نندرۍ د کرکټ د لوبغالي لپاره پر مشخصه سوې مځکه تر بحثونو وروسته راپورته سوي دي. حکومت د لشکرګاه ښار اړوند د کوچني کاریز په سیمه کې 515 جریبه مځکه د ځان بولي، خو د کاریز خلک چې یو شمېر یې په موترزونو کې شامل دي شخصي او د ځان بولي. د هلمند استناف څارنوال محمد صادق فراهي هم په د لګول سوي تورونه ردوي، وایي د چا سپکاوی نه ده کړی او د لاریون کوونکو غوښتنې او خبرې غیر قانوني دي. محمد الاستایب، د ازادي راډیو هلمند.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر آسترالیا آزادی راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ایران د پوز جک پوره قومندان د عراق شمال ته تللی چې کورد مشران وحسوي چې له کرکوک څخه ووسی. د کوردانو د پارلمان غړي وویل چې تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی د کوردستان د وطني اتحاد ګوند له مشرانو سره خبرې کړې دي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
دغه ایرانی جنرال په عراق کې ډېر پیژندل سوی دی، ځکه څو ځلې د عراق پر ټلویزیونونو لیدل سوی چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې د عراقي ځواکونو تر څنګ و. هغه هلته د عراق د شیعه ملیشو د یوه سلاحکار په توګه کار کاوه. تهران دغو ځواکونو ته مالي او د وسلو مرسته کوله. رویترز خبري اژانس ویلي تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی، کورد مشرانو ته ویلي چې پېشمرګه ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی ځواکونو ته ماته ورکړي. هغه ځواکونه چې د لویدیځو او هم سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او ترکیه ملاتړ لري. کوردی چارواکي په دې باور دي چې دغه اقدام د عراقي ځواکونو لپاره زمینه برابره کړې چې روانه اونۍ په اسانۍ سره د کرکوک ښار کنټرول له کوردانو واخلي. د رویترز په خبره دغه ایرانی جنرال دغه راز کوردانو ته خبرداری ورکړې چې یا له کرکوک څخه ووسی او یا به د تهران ملاتړ له لاسه ورکړي. رویترز د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یوې غړي په حواله لیکلي چې وایي د سلیمانی دغه لیدنه د هغو پریکړه کوونکو لپاره وروستی چانس و چې ورته ووایي کومه جدي اشتباه ونه کړي. د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یو لوړ پوړي چارواکي اعلی طالبانی ویلي چې دغه ایرانی جنرال کوردی مشرانو سره په لیدنه کې یوازې هغه څه وړاندې کړل چې دی یو عاقلانه مشوره وبلله. تر دې وړاندې د کورد پېشمرګز واکونو قومندانانو پر ایران تور لګولی و چې د عراق د شیعو په مشرۍ حکومت هڅوي چې کرکوک ښار او نورې هغه سیمې ونیسي چې کوردانو په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې، خو ایران دا تور نه ردوي. ایراني چارواکو رویترز ته ویلي چې قاسم سلیمانی د کوردستان د وطني اتحاد له مشرانو سره د دغه ګوند پخواني مشر جلال طالبانی د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال کتلی وو او ورته ویلي و چې له کرکوک څخه ووزي او په بدل کې به تهران د دوی ګټې خوندې کړي. عراقي ځواکونو د جمعې په ورځ له کوردي پېشمرګه ځواکونو څخه د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم د کابل د یو شمېر ښاریانو نظرونه د وروستیو امنیتي پیښو په باب اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبیدالله صدی د کابل د ښار اوسیدونکی یم او موږ د زه اندېښمن یو چې دغه اوسنی حالات روان دی په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونه شي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
دا چې د افغانستان فعلي کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځېدله، زمونږ اوسنی جنگ د کوڅې نه دی، د کلي نه دی، دا د ملا او د چړي جنگ نه دی، دا د واسکټ جنگ نه دی، دا نړیوال جنگ دی. 1500 کیلوګرام وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټولې دسیسې بهرنۍ دي، د دې د افشایۍ دپاره دی دا ولس سر په کار شي.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم وحید اللہ پنجہ انجینئر اتم سمسر وضعیت ډیر بات حالات کې ده او باید امنیتی توجه ډیر وکړي وضعیت ته چون کله خلق حکومت خلق باندې حمله وکړي نور عوام خلق بس خپل امنیت ونیسي.
تاسې زمون خغل ازادي رادیو اوري او اوس هم له اجمل انسخه اورو چې د دې سات د مهمو خبرونو لندیست ده.
د افغانستان ولسی جرګې نن د ورستۍ خونړۍ بریدونه او نامنۍ په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته وربللي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې ورستۍ خونړۍ پیښې غندلې دي. ولسمشری ماڼۍ کې بې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې لرې شوی دی. د هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو لور ته درانه تلفات اوښتي دي. نوموړي ویلي افغان ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې د هلمند په هره نقطه کې وسلوال وځپي. د بصر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 250 پولیس وژل شوی دي. نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې وروسته لاغې خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړ شو چې دغلته یو کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټپي کولو هڅه هم وکړه. د برید په تور له پیښې څو ساعته وروسته پولیسو یو مشکوک کس نیولی دی. په سوریه کې د سوریه د ډیموکراټو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د روقې ښار په بشپړه توګه نیول یوه تاریخي بریا بللې او ویلي دي ډېر زر به واک یوې ملکي شورا ته وسپاري. او د عراق امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
وړاندې په خبرونه کې تاندې څنګې او حقیقت څه دی 19 پروګرامونه اورئ خو اوس له واصل وصال څخه د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره
او دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. افغانستان د انټر کانټینټل کپ یا لوی وچو سیالیو کې کوربه هانګکانګ ته په یوې پاڼۍ او 103 منډو ماتې ورکړه. د دغې څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې د هانګکانګ ټوله لوبډله په 122 منډو او په دویمه پاڼۍ کې په 150 منډو وسوځېده. افغان لوبډلې بیا یوازې په یوې پاڼۍ کې د 5 لوبغاړو په تاوان 415 منډې جوړې کړې وې. له دې بریا سره افغانستان د انټر کانټینټل کپ سیالیو په جدول کې لومړی ځای خپل کړ. افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې شاهین اسمایي سیمور غلبورس لوبډلې ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لار پیدا کړه. شاهین اسمایي د راتک په سیالۍ کې سیمور غلبورس ته 3 په وړاندې او د تک په سیالۍ کې 1-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. له دې وړاندې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې میوند تلانو سپینغر بازانو ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړې وه. ټاکل شوې ده د دریم او څلورم مقام لوبه د سپینغر بازانو او سیمور غلبورس ترمنځ د راتلونکي پنجشنبه او پایلو به د میوند تلانو شاهین اسمایي ترمنځ د جمعې پورس تر سره شي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په څلورمه ورځنۍ لوبه کې هم سریلانکا ته ماتې ورکړه. د لوبې په چا سریلانکایي لوبډلې وګټله او لومړی د توپهنې پریکړه وکړه چې ټوله لوبډله د لوبې په 45 اوور کې په 103 منډو وسوځېده. په ځواب کې پاکستاني لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 9 اوور کې د 3 وکټو په زیان سره پوره کړ او د روانو 5 ورځنۍ لوبو سیریز کې 0-0 مخکې والی ترلاسه کړ. ټاکل شوی د دغه سیالۍ وروستۍ لوبه د اکتوبر په 28 نیټه په شارجه کې ترسره شي. د خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه.
د عمان سلور ارخیزه ناسته پای ته ورسیده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړو. دا د دې سلور ارخیزو ناستو شپږم غونډه و چې لډیر ځن وروسته ترسره شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې ځنډولې وې. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا یې په دې ناستو کې ګډون ته زړه ښه کړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودې او اهداف ترلاسه شول کنه، د حقیقت سره د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د دې شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره غږیږو. ډېر زیات مننه چې په وخت مو راکړه که پیلې د عمان له ناستې نه کو د عمان سلور ارخیزه ناسته چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنځ د عمان په مرکز کې جوړه شوه، که په نتایجو باندې را سره وغږیږي لنډ څه نتیجې ترلاسه شوې او څه پایلې مو ترې ترلاسه کړې؟
اوله خبره خو دا ده چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نماینده تللی دی هغه لا تر اوسه نه دی راغلی. هغه چې راسي د سولې شورا ته به خپل راپورټ ورکوي، نو تفصیلي خبره هغه وخت کولی شو. او اوس دومره ویلی شو چې هغه غوښتنه چې مخکې وه چې د پاکستان دولت چې په 15 کالو کې 15-13 دورو کې د کومې ژمنې کړې وي، د هغه ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستلو په دغه غونډه کې. او له دې وجې نه چې ما مخکې مو ویلي چې د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو. نو دا دغه چې د یو خانه د افغانستان دولت غوښتنه، د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه. هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وي، ځکه چې هغه په مخکې ځل کې د افغانستان دولت زړه ور وړ او خپل رئیس جمهور لاړو سره د یو غټ حیات او هغوی سره یې نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن د راتلو دپاره، بلکې په هغو لارو چارو مو سره خبرې وکړې چې که په دې سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د دې اقتصادي مشکلاتو نه خلاصېږي. دا تر هم ځان سره وړې وه، له دوی سره دغه کړې وه. خو بیا چې لکه د هغوی د خوانه هغه څنګه چې لازم وه همکاري ونه شوه او د افغانستان دولت خپل سیاست بدل کړو، نو ځکه مجبور وو چې دلته خلکو ته څه ووایي، ځکه خلکو ته ویلي چې سوله راځي او دلته بیا ونه شوه، نو دوی باید خلکو ته څه ویلي وای. نو هماغه چې ویل چې همکاري ونه کړه، د نو وروسته موږ دوی باندې دا دغه نه کوو، اعتماد نه کوو.
خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په تیرو 15-14 ارخیزو ناستو کې پاکستان چې کوم ژمنې کړې وي هغه عملي نه کړې، دا ځل کوم ضمانت موجود و، کوم اعتماد موجود و چې پاکستان به یو وار بیا په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او خپلو ژمنو ته به وفادار پاتې شي؟
نه، ژمنې خو موږ همداسې وایو چې دا د هغوی غوښتنه وه چې دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې دپاره امکانات وي د هغې نه باید د استفاده وکړي، د خپل ملت دپاره، د خپل خلکو دپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې وو چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دا دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا، د سولې د عالي شورا کوم استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسې هیلی د دې ناستې نه کوم ډول دي؟ یعنی څه هیلې ترې اصلا لرئ د دغه ناستې؟
زما خپل غټه خبره بدایي چې پاکستان زمونږ ګاونډی دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه دا ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په سطح باندې، بیا دا موږ ته موقع راکوي چې دغه ګاونډی بیا موږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي او دا موقع برابر کړي چې موږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره موږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي که همکاري ونه کړي اقلا مخکې مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې زمنګه غټه هیله بومدای چې دغه روابط چې د افغانستان او پاکستان جوړ شي دا زمنګه د سولې لپاره زمنګه د سولې د شورا د خلکو کار اسانه
کوي. یعنی فکر کوي چې د پاکستان همکاري د سولې لپاره اوسو کې شرط ده؟
نه شرط نه ده، خو لکه دا چې همکاري وکړي دا ګټه لري، شرط نه ده. ځکه مو پر صورت کې دا همکاري کوي چې موږ به خپل خلکو سره کوشش کوو چې لارې د خبرو پیدا کوو، هغه سره کینو او هغه سره وخت سره وجنګو، یو بل سره پوی کوو چې هلکه دا وطن نور زموږه وطن دی، خرابېږي، نور خلک دین غلط استفاده کوي، او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې هغه چې معقول وي هغه به زموږ لوري هغه دواړه لوري سره پې باسو کې، او هغه د غوښتنې چې معقول وي هغه باندې به د هغې لپاره به د حل لارې ولټوي. او داسې نه ده چې مثلا د هغوی هره غوښتنه چې یا به ردیږي او بیا خو نه بیا خو خبرې نه کېږي، خو خبرې خو همدې ته وایي چې وایي پښتانه یو متل کوي وایي چې ورور وژلی ښه دی که ګومل پرېښی. هغې هغې معنی همدا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي، او د هغې هغه هغه څه چې په ګټه باندې دي که ستا ډېر خوښ هم نه دي خو چې په ګټه باندې دي هغې کې به بیا ته د خپل دغه نه تېرېږي، د خپل غوښتنو یو برخې نه داسې تېرېږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجې ته ورسېږي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تېرو پنځو ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او افغانستان دغه ناستې وزنډولې، د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وزنډولې، اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټول نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو، او خصوصا چې همیش به افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکای نه غوښتنه کوله چې هغه د خپل واقعي د زړه نه خپل فشار راولي، او چې هغه همدا ده چې هغه ځایونو نه چې دلته د بې امنۍ دپاره د کوم ځایونو نه لکه دا اکمالات کېږي یا اقدامات کېږي د هغو د مخنیوي په برخه کې نړیواله ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې. هغه فشار تر یو حده پورې اوس موږ ګورو راغلی دی، او دا نو دا یو غټ لامل د دې کېدای شي. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قواو مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړې او دا وعده ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. دریمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسولیت دی، یو دا ده چې هر هغه فرصت چې د سولې لپاره امکانات برابروي په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چېرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي. نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډېر وړوکی وي هم د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی، اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
ما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې، او دلیل هم درلوده. دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې دا خو شپږم دور دی، پنځه دوره مخکې شوي دي، په هغه یو کې هم طالب نه و ناست. هغه لکه دا ټول په دې برخه کې و چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي، دا شرایط برابر شي، چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې و چې مثلا پاکستان خپله د همکارۍ ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې دی په دې کې همکار دی. شاید بل مذاکرات چې که د مذاکرې وخت راځي هغه هم ځکه موږ هم داسې نه غواړو چې طالبان په داسې یو حرج کې واقع کړو یا په داسې من حیث یو افغان دا د هغوی حیثیت ته صدمه ورسو چې ته خو بل چا خبرو ته راوستې یا بل چا خبرو ته کینولی. نه، موږ غواړو چې موږ افغانانو ته دنیا هم وقره کړي چې موږ په خپلو کې کینو، موږ په کار کې مداخله ونه کړي، بلکې هر فیصله چې موږ خپلو کې وکړو دوی باید هغې ملاتړ وکړي.
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه، د دې نه چې تاسې کومې هیلې لرئ، فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي؟
موږ امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده، او د څومره چې دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د زړه نه همکاري وکړي د پاکستان امن هم بچیږي. غیر دغه نه نو مونږ خواسم په اورانیو وینې راکې بهیږي جنگ راکې روان دی نو پاکستان هم اوس هم بی امنی پکې ده خو دا بی امنی به داسې حد ته ورسیږي چې ضرر به پاکستان ته هم ډېر زیات وي.
په روسي راپورونه در دي چې د سولې د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي که لږې په اړه باندې وغږېږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي دوی د هغه د رهبرۍ سره دي که په ټیټه سطحه باندې دي او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي؟
په مجموع کې یو شی باندې پوهیږو چې ټول افغانان چې په عرض کې دي هغوی د جنګ نه ستړي دي او په دې هم پوهېدلي دي چې دا جنګ زمونږ افغانانو په ګټه نه دی د دې نه به شاید بل څوک دینه فایده اخلي او ضرر یې مونږ ته رسیږي. دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی. د همدغې ذهنیت په رڼا کې مونږ ګورو چې د طالبانو د خواونه هم ارتباطات نیول کیږي خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق من ته هغه مسله مبارزه پریدي او نور دلته سیاست یا رایه جدا ده او بیا د خپل په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل هره لار چې انتخابیږي هغې لارې نه خپل د رایې اظهار کولی شي او د همدې دپاره هم په د رهبری په سطح زمونږ کوشش روان دی هم د افرادو په سطح زمونږ کوشش روان دی چې
یعنی ستاسو د خبرو معنا دا ده چې تماسونه موجود دي په رهبری سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیله مندي څومره ده؟
ما درته ویل چې دا شرایط عمومي همداسې راغلي دي چې اوس د دې وخت دی لکه تاسو چې ویلې چې نور ډلې هم راپیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي نو هغه هم دا ده چې هیله مند هم دا ده چې موږ نه خلک لوب د لوبه یو آله جوړه نه کړي چې څو ورځې یو رقم استعمال کی ضرورت بل رقم استعمال کی بیا وای چې غای دوی نور کار پوره شوی دی نوی ډله دی راشي غلی دا کارو کی نه چې موږ خپل سر موږ ولې د چا د لاس اله وسیګو موږ ولې سو موږ نه د خپل اهداف لپاره استفاده وکي بلکې موږ د خپل ملي ګټو په اساس د خپل وطني رواجونو او ارزښتونو او بل اخره د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو ملت سره راټول شو سره ځان په خبرو پوه کو چې د نړۍ تحولاتو کې موږ خپل یو مثبت رول ولرو.
ډیره زیاته مننه چې کوله.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندې څنګ خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسيګي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلي
د جلي ساتنه مشكله ده وره کوله نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې موږ ته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله نه دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقمو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کی سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایک وو. خو کچا عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته یې بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کوي. نو په دغه اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی، داخله نکاح چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم عمر ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره داده چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې داده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پونه وسیږي، نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانی کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي په ورسره بل چاته ورکړي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
زبر تفاتا یا کسار شکنه آئے